ستړي مشه اوریدونکو د مشال ریډیو د یو بلی یو ساته خبرونې سره ز داود خټک تاسو رایم او په دې خبرونه کې تاسو ته مونږه په پښتو شاعري کې د حمد او نعت په اړه باندې معلومات درکو. د خبرونه تاسو لپاره زمونږ همکار راشد خټک له اسلام آباد جوړ کړی، نو تاسو د دې خبرونه اوریدو ته راوړو.
په پښتو شاعري کې چې د حمد او نعت برخه څومره ډیره ده، دومره لرغونه هم ده. هم د الله تعالی ثنا ته ویل کیږي او نعت د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ستاینې ته ویل کیږي. خدای دې پر کوم ځنګړې کلب نشته. د نظم په هر کلب کې هم او نعت ویل کېدای شي، که هغه غزل وي، که مخمس وي، که مسدس وي، که مثنوي وي او که چربیت وي. د پښتو شاعرۍ بیخي ابتدایي بیلګې چې په لاس راغلي دي، د ډیرو څېړنکارانو او کره کتونکو په وینا همدونه او نعتونه دي. د بیت نیکه مناجات هم حمد ګڼل کیږي، ځکه چې د خدای نه دعا غواړي او د خدای لوی بیانوي.
کور د پکل د خنکابه، کور د پکل د خنکابه، دیدار پسړ لګي بل می د محبوب دشنی روزي، بل می د محبوب دشنی روزي، دیدار پسړ لګي کور د پکل د خنکابه. او دوان خارجی ټول دنیا نه هم افضل دی، دوان خارجی ټول دنیا نه هم افضل دی، دوان خارجی ټول دنیا نه هم افضل دی. خلی مدینه او د مکه، خلی مدینه او د مکه، دیدار پسند لگی کور د پکل د خنکابه، دیدار پسند لگی بل می د محبوب دشنی روزے، دیدار پسند لگی کور د پکل د خنکابه.
کلاسیکو شاعرانو کې تقریبا هر یو حمدونه او نعتونه لیکلي دي. د پښتو ادب په جدید دور کې هم د غزل بابا حمزه شنواری په شمول ډیر نعت لیکونکي او حمد لیکونکي شته، چې حاجی محمد امین، عبدالله استاد د نوخار، ګلاب نسطوال، حافظ ګل سعادت، مولانا خلیل الرحمن، مولانا معین الدین او مولانا عبدالله منتظر یې صرف یوسو نمونې دي. دا هم د پښتو ادب روایت دی چې زیاتره شاعران د خپل شعري ټولګي په پیل کې حمد او نعت لیکي. د پښتو ادبیاتو استاد پروفیسر شهاب عزیز ارمان د دې روایت په حق له مشال رادیو ته ویل.
تو ادب کې د حمد او نعت شروع چې کومه زمانہ دا یا موږ ته ارتقا وایو یا د ابتدا د کله نه شوې د ارتقایي سفر څه دی، نو زما په خیال دغه ویل به مناسب وي چې په پښتو ادب کې د هغه وخت نه د حمد او نعت ابتدا شوې د کله نه چې پښتون مسلمان شوې دی. شاعري ورو اقوامو کې هم شته، پښتنو کې هم شته، خو څنګه چې یو روایت دی چې د کم قام د کم مذهب او دین منون کې هم دی او د هغوی اله او مقدس شخصیات څوک هم دي، نو په خپلو مناجاتو کې، په خپلو لیکنو کې هغوی خپل اله ته او خپلو مقدسو شخصیتونو ته عقیدت لري او د دغه عقیدت اظهار کوي. مونږ چونکې مسلمانان یو، الحمدلله مسلمانه کې چې کله نه پښتانه مسلمانان شوي دي، د هغه زمانې نه حمد لیکل کېږي، نعت لیکل کېږي. خو مونږ سره چې کومه ترلاسه شوی ډیټا دا، نو هغه کې خو واضح ده، خو هغه ډیټا، هغه کلام چې هغه زمونږ لاس ته تر اوسه نه دی راغلی، نو هغه کې هم غالب امکان دی چې حمدونات به خامخا وي. که مونږ ګورو نو د بیت نیکه چې کوم مناجات دي چې دا د درېمې څلورمې صدۍ هجری سړی او د زمانی، نو د بیت نیکه مناجات لویا خدایا، لویا خدایا، او دا وګړي ډیر کې خدایا، دغه کلام کې په مناجاتو کې چې دی د الله تعالی نه کوم سوال کوي د پښتنو د خپلې قبیلې د ډیروالي، نو په هغه کې د دعا سره سره د هم دغه اثر و انصر هم ډیر واضح شامل دی. دغه ځینې د خبره را روانيږي مخ وړاندې راځي. بیا موږ ګورو چې په روحاني شاعرانو کې هم حمد لیکل شوی دی او د الله صفات په داسې انداز هم لیکل شوی دی چې څنګه د الف نامې یو شکل دی چې الف نوم د لوی الله دی، او داسې راځه ورپسې تر یې پوری پورا د حمد یو پټه چې کوم دی نو هغه لیکلی شوی وي، نعتونه لیکلی شوی وي. او بیا په دغه د روحاني دور او د دین را په دې خوا نعت چې دی نو هغه ډېر زیات لیکلی شوی دی. او یو بنیادی ټیکنیکل خبره په دې کې دا هم ده چې اسی په شاعرۍ کې حمد و نعت لیکلم یو ډېر ګران کار دی. وجه دا ده چې لکه حمد و نعت د خپلو پوره رعایتونو سره او د شایان شان انداز سره لفظونو سره لیکل دا یو ډېر ګران کار دی. نو مونږ وینو چې زمونږ څومره کلاسیکي شاعران هم دي د روحاني دور نه راپدې خو بیا د خوشحال بابا مکتبه فکر، د عبدالرحمن بابا مکتبه فکر، د عبدالحمید بابا مکتبه فکر، نو په دې ټولو شاعرانو کې نعتونه هم شته، حمدونه هم شته، او په بین السطور کې د غزل په شعرونو کې او دغسې د نظمونو په شعرونو کې ورسره په قصیدو کې په قیتو کې چې د چا کم فارمیټ کې هم شاعري ده، نو په هغې کې هم دننه دننه مونږ ته ځینې اشعار د حمد و نعت دا میلاویږي، ترلاسه کیږي. بیا زمونږ چې کومه دوره عبوري ده یا د ولسي شاعرۍ دوره ده، نو په هغې کې مونږ د چاربیتو په انداز کې او د ولسي ادب نور صنفونه چې دي، نو په دغه صنفونو په انداز کې باقاعده حمدونه نعتونه دا زمونږ مخې ته راځي. په پښتو ټپو کې حمدیه ټپی شته دی، نعتیه ټپی شته دی، نو دغه ټول اثر زمونږ په دغه فوکلوري یا ولسي شاعر
د پښتو ادبیاتو یو بل استاد پروفیسر وزیر شادان هم دا نظر لري چې د پښتو شاعري له ابتدا څخه د حمد و نعت پریمانه بیلګې لري. هغه په بیلابیلو ژبو کې د حمد و نعت ته ارتقا په اړه مشال رډیو ته وویل.
نو څو پورې چې د حمد خبره ده، نو زما خیال خدا دی چې دا د حضور صلی الله علیه وسلم ډېر مخکې را روان دی حمد، بلکې دا وایو چې کله چې کائنات جوړ شوی دی نو پسان سه حوالې سره حمد ورسره سیخ را روان دی. البته د نعت خبره چې کوو، نو هغه د حضور سلم په دور کې نعت شروع شوی دی، اگرچه د نعت لغوی معنا خو صفت کول دي، صفت بیانول دي، خو دا تخصیص شوی دی د حضور سلم د هستۍ ته چې د هغوی صفت په کم نظم کې بیان کړلی شي هغې ته نعت ویلی شي. نو د نعتګوی ابتدا د حضور سلم په دور کې کیږي. په هغه وخت کې عربو به چې کم نعتونه وي په هغو کې به زیاته خبره د دین مرسته وه، د مذهب د خپرولو خبره به پکې وه، د حضور سلم صفت بیانول وو، هغوی سره ټینګ ودرېدل وو، دغه د نعت موضوعات وو. بیا چې کله فرسی ته نعت راځي، نو فرسی ادب کې لږ د لمن دغه د نعت لمن نور هم لږ فراخیږي. د حضور سلم ذات و صفات په زور و شور سره بیانول او ډېر په شدت سره بیانول او په مسلمانانو په خپله کې د مینې محبت اظهار، امن او ورورولي، دا ټول موضوعات ورګډیږي او لږ د نعت لمن نور هم خریږي. نو په دغه لړۍ کې کوم ګورو بل ها مثالونه دي، فردوسی، سنایی، حقانی، نظامی، رومی، سعدی جامی، چاغوی پنات کې په خپل خپل ځانګړي صفت پیدا کولو کې نمونه پیدا کړی وو، ځانګړي خوبه لرلې. بیا چې کله موږ اردو ادب ته راځو، نو په اردو ادب کې د دکن د دور قدیمو مصنویانو نه ما خیال دی چې نعت رواج مومي، خو په باقاعده ډول چې موږ کم صاحب دیوان شاعر دی اردو سلطان محمد قلی قطب شاه، هغه په شپاړسمه صدۍ کې باقاعده د نعتګوۍ ابتدا وکړه. بیا دغه سلسله را روانه شوه، ولید دکنی، الطاف حسین حالی، امیر مینایی، محسن کاکوروی، جگر مراد آبادی، حفیظ جلندری، ماهر القادری، حمید صدیقی، رئیس نعمانی، دسې پیرازا، دغه لړۍ علامه اقبال او بیا اوسنی دور پورې دغه لړۍ را روانه ده. او بلها نعتیه مجموعه چاپ کله چې پښتو ادب ته موږ راځو، نو لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده چې پښتانه له ځایه په دین مین خلک دي او د خدای او رسول سره ډېره مینه لري، نو واقعي چې په لیکنې کې خبره کیږي، نو هغه د بیت نیکه دغه مناجات چې لوی خدایا لوی خدایا ستا په مینه په هر ځای غرل ولاړ دی درناوی کې ټوله ژوي په زارۍ کې، دلته دی د غرو لمنې زمونږ کېږدۍ دی پکې پلنې دا وګړي ډېر کړې خدایا لوی خدایا لوی خدایا. بشک چې د حمد و نعت ابتدا د دې ځای نه کیږي، خو زما خیال داسې نه دی چې ګڼي پښتون شاعر به داسې ډېر کم وي چې په هغه کې د نعت و حمد څه شعرونه نه وي. نو دغه سلسله د پښتو ادب سره سمه را روانه ده. ګویا موږ دا ویلی شو چې د پښتو ادب سره د لیکنې دور سره سمه را روانه ده. دغه اولنۍ لرغونه دوره ده، بیا د روحانیانو د تصوف لړۍ ده، کله چې دغه حمد و نعت د دې څخه راتېرېږي او بیا پښتو ادب زرین دور ته چې کله راداخلیږي، د خوشحال او د رحمان دور ته ځان رسوي، نو زما خیال دی چې په دې کلاسیکي دور کې په باقاعده ډول حمد و نعت او ډیر په مضبوطی سره ډیر په ځانګړي خوبی سره مخې ته راځي. د رحمان بابا چې کوم مکتب وو هغه خو دغه د تصوف مکتب وو. د حمدونات په حوالے سره خو د رحمان بابا شعری ډیر شهرت لري او د هغه چې څومره هم نوادي هغه په دې صفت ککړ دي. د خوشحال او د خوشحال نوا هم هغوی هم حمدونات ډیر په ښکلي ډول دوی ته رواج ورکړی دی، ډیر په ښکلي ډول نعتونه او حمدونه لیکلي دي. بیا د خوشحال او د رحمان د دغې دور څخه چې مونږ ګورو دغه یو روایت سازیږي چې د هر د شاعرۍ په کتاب کې په سر پاڼو کې اول حمدونات وي، یعنی دغه سلسله ډېر پوخ روایت به مومي. تر اوسه دور پورې ما خیال دی چې دغه روایت چلیږي چې څوک کتاب چپ کوي نو په هغه کې د حمدونات په ابتدا په سر پاڼو کې.
د مشال رډیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه دمه کوو او یو حمد اورو.
مولا 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 کانی ونی بوټی دریا بنا ستا سنا کوي مور په چمن کې ټول ګلونا ستا سنا کوي مور په چمن کې ټول ګلونا ستا سنا کوي کانی ونی بوټی دریا بنا ستا سنا کوي
هم. تاسو واوریدو چې ماشوم نت خان انس نذیر وړاندې کړو، اوس خپل راپور ته دوام ورکوو. په اسلام آباد کې د کیر اعظم پوهنتون د سیمایزو څېړنو مشر ډاکټر حنیف خلیل مشال رډیو ته وویل چې هم دونات ذکر اکثر یو ځای کیږي، خو په کار ده چې په دې جدا جدا بحث وشي.
زه به وړومبی تاسو د حمد په حکله لنډه خبر وکم، بیا به د نات په حکله خبر وکم. تر سوچ دا حمد خبر دا نو قرآن حکیم چې وایي چې الحمد لله ټول سنا صفت دا الله پاک دا پاره دی، نو د دې مطلب دا دی چې الله پاک سنا صفت قرآن حکیم او د قرآن حکیم نه مخکې چې څومره آسماني کتابونو صحیفې دي نو په هغه کې هم چې د خالق کم توصیف اوصاف او جمال و جلال بیان شوی دی نو هغه حمدیه دی. خو زمونږ اصل مقصد دی په ادب کې حمد، نو په ادب چې کوم مونږ د حمدیه کلام خبره کوو نو دغه مشرقي روایت په دې حواله ډیر مضبوط دی، یعنی په عربی، فارسی او پښتو کې د حمد روایت ډیر زیات مضبوط دی. په فارسی کې هم د لوړې پای حمدونه لیکل شوی دي، خو کومه پښتو ته راځو نو په پښتو کې زمونږ چې کوم د پټې خزانې شاعران دي نو په هغه کې هم حمدیه تاثر شته، خو چې کوم ړومبه مونږ ته باقاعده حمدیه کلام ملاویږي چې هغه حمد هم دی او مناجات هم دی، یعنی دعا هم ده. مناجات چې دغه دعایه نظم وي، نو بیت نیک چې کوم نظم لیکلی دی لویا خدایا لویا خدایا دا وګړي ډیر کړي خدایا، دا اصل کې حمدیه کلام هم دی او مناجات هم دی. خدای دې زمونږ په نظر کې وي چې دا په پټه خزانه کې نه دی، دا په تذکرۃ الاولیاء کې راغلی دی چې په 612 کال هجری کې دا کتاب لیکلی شوی دی. دا هغه دور نه راوخله د حمد دغه روایت موجود دی په روحانیانو کې هم د خدای پاک په ستاینه کې شاعری شته. او بیا چې کله مونږ خوشحال بابا رحمان بابا ته راځو نو یې ډېر د لوړې پای حمدونه لیکلي دي، او په ټول کلاسیک کې بیا په دیوان کې حمد او نعت شامل دي. خو که په شلمه صدی کې ګورو نو د حمدیه کلام د ټول نلوي شاعر چې دی هغه سمندر خان سمندر دی، سره د دې چې حمزه بابا راحت زخیلی او ځنې نورو سینیئر شاعرانو هم حمدونه لیکلي دي. بیا د غنی خان په شاعرۍ کې هم د خدای پاک په ستاینه کې یو خپل انداز خپل کړی شوی دی چې په غټه پیمانه توجه پکې شوی ده. تر دې چې په رومانی شاعرانو کې هم حمدیه کلام شته، خو که په شلمه صدی کې مونږ د خدای پاک په ثنا او ستاینه کې منظوم کلام ګورو نو ټول نه لوی نوم سمندر خان سمندر دی.
د پښتو ادب په جدید دور کې د حمدونات لیکونکو په اړه پروفیسر شهاب عزیز ارمان مشال رډیو ته ویل،
بیا چې کله موږ جدید نظم ترازو او د جدید دور کم ادب دی دا 1380 1390 را په دې خوا چې کله نه جدید نظم لیکل کیږي، بیا د جدید غزل دورانیه ده، نو په دې کې هم نعت او حمد مونږ ته ښکاري. دلته یو انقلاب بیا دا دی چې پوره پوره نعتیه مجموعی لیکل شوی دی، او د نعتونو مونږ ته داسې شاعران مخې ته راځي چې هغوی باقاعده د نعت دا روایت چې دی نو دا په مضبوط او مربوط انداز باندې را مخې ته کړی دی. لکه مونږ وګورو نو په دغه دورونو کې امیر حمزه خان شینوار صاحب چې دی نو دغه یو پوره نعتیه مجموعه ده کنه، نو دا او دغه ډیر عجیب نات دی، دغه کیفیت ډیر عجیب دی، ځکه چې هغه چونکی د غزل شاعر او هغه باریک بین انسان و، دغه چې په نات کې هم کم یو جداګانه حیثیت زما په خیال لري او کم انفرادیت دي، نو هغه ځان له پاغې د بحث کولو ډیر لوی گنجایش دی. بیا حاجي محمد امین صاحب رحمت الله علیه چې دغه صدیق څومره لوی انسان دی، د نعت ګویا په روایت باندې هغه په لر و بر کې مشهور ترین سړی دی، او دغه ډېرې مجموعې د نعت چاپ دي، ډېرې لا ناچاپ هم دي. عبدالله استاذ د نوخار چې کوم دی نو هغه په نعتیه روایت په مخ په وړاندې بوتللو کې ډېر لوی کردار ادا کړی دی. غمجن محمد زمان صاحب، ګلاب نیستوال صاحب، نو دې کې صدا سیدی چې هغه جدید دی، او صدا سیدی چې هغه جدید ولسی د هغه یو امتزاج دی. خو کبیا مونږه په جدید ترینو کې خبر وکړو نو ارواخاد لایق زاده لایق صاحب شپږ نعتیه مجموعه لیکلې دي، دغه سي ارواخاد پروفیسر داور خان داود صاحب دوه نعتیه مجموعه لیکلې دي، دغه شان اوس موجوده زمونږ پروفیسر ډاکټر عرفان خټک صاحب پنځه نعتیه مجموعه لیکلې دي. بیا دې سره ډېر زیات تاسې شاعران دي چې دغه پوره پوره نعتیه مجموعه چاپ دي، لکه اطلس ګل، اطلس صاحب، او دغه سي د بنو ځینې شاعران، د نورې پښتنې منطقي شاعران چې پوره پوره نعتیه مجموعه چاپ کړي دي. یو جدت پکې دا راغلی دی چې نعتیه تذکيري هم چاپ دي، یعنی طارق محمود دانش او دغه ملګری عامر صاحب چې دي نو دوی چې کوم د سنا خوان د محمد په نوم باندې یو داسې نعتیه مجموعه چاپ کړې ده چې تالیف دی، په هغه کې د مختلفو نعتګو شاعرانو نعتونه راغونډ شوي دي، او هغه د ضروري معلوماتو سره چې کوم مخې ته راغلي دي. د دین مخکې هم دا روایت مونږ ته سنا سخکاري فقیر محمد عباس قادریه صاحب دغه سو د نعتونو مجموعه دي، څه دغه ذاتي خپل نعتونه دي او څه داسې دي چې هغوی د مختلفو خلکو نعتونه راغونډ کړي دي. او دغه په کتاب کې دا کمال هم دی چې په دغه کتاب کې د ځینې داسې خلکو نعتونه هم شته چې د هغوی کلام تر ننه پورې نه دی چاپ، خو قادریه صاحب دا کمال کړی دی چې د هغوی دغه نعتونه محفوظ کړي دي او هغه یې په کتابي بڼه باندې ولس ته وړاندې کړي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
پروفیسر وزیر شادان په نوې دور کې د خیبر پختونخوا د جنوبي سیمو د ځنو ناتلیکونکو او ناتویونکو ذکر داسې وکړو.
نو بهر حال کومګه دی اوسنی دور خبرو کو نو بلها نمونه چاپ دی دینات خصوصا ډیر زیاتې چاپ دی نو د نتخوانانو په حوالی چې مونږ خبره کو نو دوه ډلې مخې ته راځي، یو اغا چې نات لیکي او بل اغا چې نات وایي. نو ځنې داسې هم شته چې نات لیکي هم او وایي هم. نو دغه د ګل سادات او د خلیل د ډله او دغه نور دا به داسې وو چې هغوی به نعتونه لیکل هم. ګل سادات خو په ستر ګړون وو، خو ډېر ښه شاعر وو، نعتو د نعت لپاره مشهور وو. هغه بلها نعتونه لیکلي دي، هغه به په خصوصي توګه به دغه ته تلو، محفلونو ته به تلو، هلته به نعت ورغلو. نو دوی په خپل دور کې ډېر مقبول ځکه وو چې یو خو د خدای او رسول خبره کوله او بل په داسې انداز یې کوله چې هغې کې به اثر زیات هو. او درېیمه خبره دا ده چې خدای پاک ورله غاړې مزیدارې ورکړې وې. نو دغه رنګ اوس هم دغه روایت را روان دی، اوس هم په ډېرو مدرسو کې چې کله هم دستربندي وي یا نور څه داسې دیني محفل وي نو دغه سلسله روانه وي چې د حمد و نعت سلسله پکې وي او خلک خپل ایمانونه پرې تازه کوي. په دغه حواله مونږ د پښتو د ولسي ادب هم هیرولی نه شو، د پښتو ولسي ادب هم په نعت او حمد په ارتقا کې کافي برخه لري. زه ویلی شم چې د نورو صنفونو سره سره پښتو ادب په دغه حواله ډېره فیرازه ده. چربیت هم شته، خو پښتو ټپې کې د خدای او رسول ذکر او دغه شان ټپې ډېرې زیاتې دي. تک مینه د خدای د رسول ښه ده، د نوري مینې لباسي پاتې بشي.
د مشالې ډوګرانو اوریدونکو اوس یو دمکو او یو نات اورو. د ارواحات حافظ ګل سادات په غږ د هغه نات تاسو اوریدو اوس خپل راپور ته دوام ورکوو. ډاکټر حنیف خلیل مشال رادیو ته وویل چې د حمد په پرتلا په پښتو شاعرۍ کې ناتیا کلمونه زیات لیکل شوي دي.
تر څو پورې چې د ناتیا کلمونو خبره ده یا د نات خبره ده، نو مونږ ګورو چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم پستاینه کې ویلې شوی خبره او کلام نات دی. په دغه بنیاد څنګه چې په آسماني کتابونو کې د خدای پاک ثنا او صفات موجود دي، دغه شان په آسماني کتابونو کې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم ستاینه هم موجوده ده. آسماني کتابونه اصطلاح ما داسې استعمال کا چې د قران حکیم نه مخکې کومه وحی ده، تورات، زبور، انجیل او ځینې نور صحیفه او کتابونه، نو په هغه کې هم د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د په حق له پیشنګوی شته او ستاینه شته چې هغه په خپل حمدیت تاثیر ده. خو قران حکیم کې چې بیا طه، یاسین او ځینې نور سورتونو کې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم کوم اوصاف بیان شوي دي، نو دا موږ ته دا اشاره کوي چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم کلمبی حمدونه خدای پاک د وحی په ذریعه په خپل آسماني کتابونو کې اچولې دي، خصوصا په قران حکیم کې. خو بیا خبره د ادب ده، نو ادب ته چې راشو نو بیا په مشرقي روایت کې په فارسی، عربي او پښتو کې د نعت ډېر یو مضبوط روایت موجود دی، بلکې د عربو خو په هغه دور کې هم د حضور ستاینه شوې ده چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته نبوت هم نو راغله. زه دلته یو ډېر زړه راښکونکي خبره کول غواړم چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم نوم مبارک دغه نیکه عبدالمطلب ایښی و، او نوم یې ورلې ایښی و محمد، او دویم نوم یې و احمد. نو دا محمد او احمد نمونه چې دي د دې په خپل معنا د ستایلې شوی، دا په خپل ناتیه نمونه دي. او بیا چې زه تاسو ته دا ووایم چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم تر ابو طالب په شاعرۍ کې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم ستاینه کړې دي، یعنی منظوم نعتونه لیکلې دي. او بیا هم په عمر دور کې چې کله د حضور پاک صلی الله علیه وسلم دور دی، نو حضرت علی کرم الله وجهه منظوم ستاینه کړې دي. حسن بن ثابت، کعب بن مالک، عبدالله بن رواح او نور عربی شاعرانو او صحابه کرامو په شاعرۍ کې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم ستاینه کړې دي چې هغه باقاعده نعتونه دي. او په فارسی کې خو ډېر لوی نعتونه ګار دي، په هغه کې خو نظامی، خاقانی، مولانا رومی، شیخ سعدی، حافظ شیرازی، مولانا جامی، بیدل غنی کشمیری، طالب عمولی او یو شمیر نور شاعران دي چې هغوی نعتونه لیکلي د ډېرې لوړې پایې. په پښتو کې مونږ د روحانیانو نه مخکې ګورو چې شیخ بیټن، شیخ عیسی مشواڼي، قطب الدین بختیار کاکی په پښتو کې نعتیه کلمونه لیکلي دي. خو په کلاسیک کې بیا مونږ ګورو چې د روحاني دور نه پس خوشحال بابا، رحمان بابا، حمید بابا، صاحبزادہ محمدی او صاحبزادہ احمدی او نور کامگار، کاظم خان، شیدا علی خان، ٹولو حمد یہ کلامون لکھ دی اور دیوانوں کے با دوی حمد او نعت دوارا موجود ہو. خو فی الحال منگ دا نعت گو شاعرانو ذکر کوں. نو دغه ټول کلاسیکی شاعران چې دی دی نعتونه لیکلی دی تر دې چې زمونږ په نوی دور کې، یعنی شلم صدی کې یا د شلم صدی نه لږ مخکې په اولسی روایت کې، سید دو علی شاه، مولا احمد جان، حاجی محمد امین ډیر لوی نعت لیکونکی او نعت ویونکی دی، عبدالله استاد او بیا حمزه بابا او فضل الرحمن فیضان ډیر نعتونه لیکلي دي. تر دې چې دا زمونږ ځنې داسې ادبي شاعران دي چې دا یې پیژنګلو د نعتګو یا نعت ویونکو شاعرانو نه ده، خو هغوی نعتیه مجموعه چاپ کړي دي، لکه افضل رضا صاحب، فقیر محمد عباس قادریہ، محمد اسلام ارمانی، لائق زادہ لائق، سید منظر جان ساجد، داور خان داود صاحب او یو شمیر نور شاعران دی چې هغه مجموعه چاپ کړی دی. په پښتو کې په مجموعه کې د نعت مجموعه خو بلا ډیره دي، بشمار دي، خو د حمدیه کلام مجموعه چې دا زما تر نظر صرف د اطلس ګل اطلس صاحب یکتا نومي مجموعه ده چې پاره کې د اسماء الحسنا په حکلم یو یو کې ته شامل ده او نور ټول کتاب په حمدونو مشتمل دي. سمندر خان سمندر چې کوم حمدونه لیکلي دي نو هغه د حمد په نیت خو نه دي، خو د خدای پاک ستاینه ده. او چې د نعت مجموعه ګورو نو هغه ډېرې زیاتې دي، یعنی داسې یو ګڼئ چې په پښتو کې د حمدیه شاعرانو زیاته نعتیه شاعري شوې ده او دا روایت تر ننه موجود دی. نن هم چې څوک شعري مجموعه چاپ کړي نو اول حمد او بیا نعت په هغه کې شامل وي، خو ځان له د نعتونو مجموعه او ځان له د نعتونو ذخیره د حمد په مقابله کې ډېره زیاته ده.
پروفیسر شهاب عزیز ارمان په موجوده وخت کې د نعتګویۍ د روایت خبره داسې وکړه.
نو دا ارتقایي سفر تر دې وخت پورې دی، دې وخت کې هم په جدید ترین شاعرانو کې چې مونږ وته بالکل نوې کولو وایو، نو په دې کې هم د نعت روایت ډېر پخته دی، ډېر مضبوط دی او ډېر مربوط دی، روان دی، په دې کې لا کار کیږي، ولا دیو کې چې دغسې پکې رواني. یو د حاجی اطلس ګل اطلس یو ډسټینکشن، یو امتیاز دلته د ویلو سره تعلق ساتي چې زه خامخا ذکر کوم. هغه دا دی چې حاجی صاحب د حمدونو یو مجموعه چاپ کړې ده د یکتا په نوم باندې. نو زما خیال دی دا ډېر لوی کمال دی چې د الله تعالی ثنا خوانی، د الله تعالی حمد او ثنا هغوی په شاعرانه انداز باندې ویلی ده او داسې لیکلی او داسې ویلی ده چې هغه بیا د یو پوره زخیم کتاب شکل هغه اختیار کړی دی. همدغسې یو کتاب د هم دی د نسیم خان نسیم صاحب هم دی چې هغې هم حمدونه راغونډ کړي دي، د ځینې خلکو په وغه چاپ کړي دي، مخې ته راوړي دي. دا ارتقایي سفر چې تر کال 1999 یا 2000 پورې کم شوی او د پښتو د نعت روایت او د دې ارتقا، نو په دې باندې پروفیسر ډاکټر ام اسلام گوهر صاحب چې دا د پښتو څانګې سابقه چیرمین او کله چې دا سانتر او پښتو یې کېړمي او څنګه نو د هغې سابقه ډایرکټر هم پاتې شوی دی، نو د دوی یو ډېره زخیمه پی ایچ ډي ده په دې باندې په پښتو شاعرۍ کې د نعت روایت او د دې ارتقا، یو ډېره ډېره ښه علمي پی ایچ ډي هغې کړې ده. خو دا ده چې منظریه هم ته نه ده راغلي ځکه چې چاپ شوې نه ده، خو د 2000 نه راپه دې خوا چې د نعت په مجموعو کې څومره اضافه شوې ده او په مختلفو موضوعاتو باندې، یعنی نعت چې کله مونږ تقسیم کو په خپل اندرون کې چې د دې څومره موضوعات کې دي شي په هغه باندې ووم چې کوم دی لکه د کار ضرورت دی یا د غرض زما دا دی چې د 2000 نه راپه دې خوا په دې 25 کلونو کې هم ډېرې زیاتې نعتیه مجموعې راغلي دي، نعتونه لیکلې شوي دي او په هغه باندې د یو ځل بیا د یوې څېړنې ضرورت شته. د دې تر څنګ که موږ ګورو نو اکثره پښتنو شاعرانو چې موږ به دا ووایو چې د 90% نه زیاتو شاعرانو خپل کلام چې کله هم چاپ کړی دی په کتابي انداز، نو په ابتدا کې هم د بیا ورسره نعت د یو روایت دی، یو دستور دی او دا د نیکمرغۍ یو علامت زموږ شاعرانو ګڼلی دی. او حقیقت هم دا دی چې د هر کتاب ابتدا د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د ښایسته نامونه کوشي، د هغې د صفاتو نوشي، نو دا بهتره خبره ده. خو یو روایت دوم شته چې ځینی خلک په نن سبا دور کې د حمد و نعت د هغه روایت نه ګام پورته کوي. د ډېر کتابونه به زمونږ د ګرانو اوریدونکو مخې ته داسې راغلي چې دغه روایت یې نه دی پاللی، نو به هر حال که وپاللی شي نو دا د خیر خبره ده. نو د ابتدا او د ارتقا او بیا جدید دور کې چې د نعت هم روایت دی نو په هغې باندې ډېرې خبرې اترې کېدی شي. زه دغه کافي ګڼم، دا یوه موهومه او یوه معمولي شانتې خاکه وه د نعت او د حمد د ابتدا او ارتقا په حواله باندې.
گران اور دن کو اوسی وعدہ مکو او یو نات اورو
ور لری قدر بان نو جبریل ما او بل نبی سر ور دے را سرا درخی جو قدر دانا درخی جو قدر دانا نو مکی مدنی ہاشم دلبر دے را سرا یا ف حکم د مولا او مبوت ها مقام تتلی واپس پلار د مسجد اقصا یم راغلی نو د امر د سبحانا ی د امر د سبحانا یواز نه یم ز خیر البشر د را سرا ور لری قدر بانا ور لری قدر بانا نو جبریل ما او بل نبی سر ور د را سرا داخل چ ہاشمی نبی په مسجد اقصا شو پر فضل د باری شو امام الانبیاء شو حفظل د هر چانا حفظل د هر چانا او د پورت د کونه نو موت بر د را سرا
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAAL RADIO
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
د حافظ وقار احمد او احسن الله په غبرګو غږونو کې تاسو د عبد الله استاد نات واوریدو. اوس خپل راپور ته دوام ورکوو. د عبد الله استاد لمسی پروفیسر شکیل احمد چې د اسلام آباد په علامه اقبال اوپن یونیورسيټي کې د اسلامیاتو استاد دی، مشال انډیو سره د خبرو په وخت ګیله وکړه چې د عبدالله استاد په حق له چې څومره لیکل شوی دی په زیاترو کې د هغوی د زیګون او مرګ نیټې سمې نه دی لیکل شوی.
هسې خو ما هغه باندې پوره یو د فیل مقاله لیکلې ده، هغې کې ټول دغه ژوند فن هر څه موجود دي. خو بهرحال چې کوم کتابونه د بعضې لکه مونږ وکته د اکیډمۍ د طرف نه چاپ دي او نو هغې کې بعضې ډېر دغه د نوم باره کې د تاریخ وفات او د تاریخ پیدایش او د پلار نوم او د حتی د هغه نوم او تخلص او دا ټول یعنی غلط لیکلی شوي دي. نو یو خو به د دې تاسو شي ستاسو د دې پروګرام په ذریعه باندې او زه به ستاسو بیا یو ځل مننه کوم. د عبدالله استاد ړومبی خو دا دی چې دغه تاریخ پیدایش چې کوم دی هغه 12 جنوري 1900 دی او دی د ماناخیلو په کندي کې نوشیره کلان کې پیدا شو. د تاریخ وفات 6 اکتوبر بروز بدھ 1981 او مال مناخیل نو شرکلان کې جنازه او دفن چې دا بیا په 8 اکتوبر دا د زیارت ورځ وا 1981 کې او دا رفی ورځ وا د ترکه مقبره نو شرکلان په دې کې دفن شوی دی. د عبد الله استاد د پلار نوم مولانا صبغت الله او چې د خپل وخت یو ډیر لوی عالم او قاضي او د خپل وخت داغه د والد سنوم عزیز الله
شاعر او لیکوال طيب الله خان چې یو شمیر حمدونه او نعتونه لیکلي دي. مشال رډیو ته وویل چې لمشوم تو براسه د حمد او نعت سره مینه لري.
زه ډیر ماشوم هم چې د حمد او نعت سره بلد شوم ما داغه سوی لتون یو خدام وا چې زما فلار میچونو هغه د حاجی محمد امین رحمت الله له مریدو نکم عالم زب داغ سر کے ناستم پاس دم نو داغی زیات داغ دا ناتخوانان و دا جماعت سروا زمنگا پاگا دور کے دا ناتون چون دا ډیر عام مو هم دا بخل کو ویل یو پداغ زمانہ کی یو دود دستورم داسی چپ ودونو خادو کی بخل کو اکثر مولود شریف را جوڑ کے پاگے کے بس ہونا خوانان عالمان بم پکرال ناتون بم داغ وخنا اور دل پداغ دور کی زمنگ پہ علاقوں کی دا ٹھول نزیات خو دا حاجی محمد امین رحمت اللہ علیہ ناتونا منات خوانان ویل ورسارا ورسارا دا عبداللہ استاز دا نوخار ناتونا هم دا نات خوانان بویل چار سده کی دا نیست یو شایرمو او آغا پخپل نات خوانمو گلاب نیستوال دا آغا نبم ناتونا وری دل دا حاجی محمد امین رحمت اللہ علیہ خوب زد داوه مچ مای زدیر ماشومو مچ پنوم داوی ما گلزار مدینہ پنوم باندی کتاب کتل و چاگا ٹول ناتونا حاجی محمد امین رحمت اللہ علیہ دیر بہترین شاعر خو آغا صرف لکه پټول ژوند کې دا غسو مجموعی دی او صرف ناتونه لیکل د نات نه علاوه هم دا نات نه علاوه وی بل حس نه دی لیکلی الان کې پاغ ناتونو کې کنایه او استیاری او هغه ډیر شاعرانه دی په دغه وخت کې یو زمونږ په علاقه کې رحیم الله برق سے برق سے بوم ډیر خنا ناتونه لیکل او بل دا د برق سے بیا یو دور دا سراغه چې دا یو شاګرد مزمل خان نوم یې ماته دا یاد دی چې هغه الکو د مکتب د دور الکو په مکتب کې خو هغه به چې کوم ځای کې مولود او په دې جمعاتونو کې یو په مولودونو کې هغه به د برق صاحب ناتونه ډیر زیات ویل نو د نات سره زه د ډیر ماشوموالي نه بلد شوی وم او لوستلی میم ډیر د برق صاحب ناتونه میم لوستلی او د عبدالله استاد د نوخار ناتونه میم لوستلی او حاجی محمد امین رحمت الله علیه په دوه کتابونه په هغه ډیر د ماشوموالي د ور کې لوستلی
کیسر علی شاہ کا خیل چیو کتاب د ناتونو او حمدونو چاپ ته مشال رډیو ته ویل چیو بل کتاب هم چاپ ته تیار دی
تو الله تعالی سره مینا او د بیا د حقوق پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره جکم دی مینا د غیسیز د حمد نات بایس چوریږي د زمون د ایمان دی او د مشمول نه کنه چې زما شعر او شاعری شروع شوه دا نو حمد نات چکم دی لیکم په مختلفو وختونو کې مناجات مې لیکلي دي توغانی مې لیکلي دي حمدونه مې لیکلي دي نو دغه غمینه ده چې پنات لیکلو باندې چې کوم دی زما ذهن دغه طرف ته چې کوم دی جوړ دی ناتونه مې هم چې کوم دی لیکلی دی زما موجوده چې کوم دی یو کتاب عشق محمد صلی الله علیه وسلم و آل محمد د کې مختلف هم دی ناتونه دی او دغه سره سره چې کوم دی منقبه تیری دا مې کمپوز کړی دی او دا شایې شوري بل الحمدلله دی کتاب چې کوم دی ډیر خخ ستر ستر وړونه چې کوم دی غټل د نیو ژوند پاکستان نیشنل کونسل اف آرټس اسلام آباد کې ورډ غټلې دی او پاکستان په کتابونو کې د دې سلیکشن شو دا غی نه علاوه چې کوم دی ادب ملکړن د بی وارد هم دی کتاب غټل لري د دې تقریبا 203 اتیا مخونه لري د دې داړو منی ټوک دی او د دې سره سره چې کوم دی ما د دې دویم ټوک هم چې کوم دی تیار کړی دی او دا غی کمپوزینګ هم تقریبا او شو او ان شاء الله چاپ ته د زر بچ کوم دی ان شاء الله دا و ان شاء الله چاپ شي دا غی نه علاوه د حمد او د نات مختلف تذکری چې کوم دی هم زه دا کوم کوشش میکړی شروع کړی مې دي د خپل ناتیه کلمونو سره او د حمد حمدیا کتابونو سره سره چې کوم دی تذکری ما هم یو دغه کړی دی یو حصه مې شروع کړی ده نو ان شاء الله ډیر زړه ته چې کوم دی دغه د حمد ځان لا کتاب او د نات ځان لا کتاب چې کوم دی تذکری په شکل کې دا هم ما راغونډ کړی د کمپوزینګ د دغه روان
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو او سیوا د ما اخلو او نات اورو
او خار د بت پرستو میشتا پکې بوتان تیرے وی پہر لو دی دھرنا نو درک اور د جہالت کی وسوے ہر انسان پ اور د جہالت کی وسوے ہر انسان تیرے وی پہر لو دی دھرنا نو درک تیرے وی پہر لو دی دھرنا نو درک جنگنا عمر گنا وحشتنا پہر لور سرنا ٹیٹا بل بھائی جابرو تا پزور ہر تن پدی کی بوختو چیو بل تکڑی پی غور
هر تن پدی کی بوختو چیو بل تکڑی پی غور تن کی بچی سویو د جہل پسر اور تن کی بچی سویو د جہل پسر اور پغم باند ککھڑ دخ پلولنو قاتلان پغم باند ککھڑ دخ پلولنو قاتلان تیاری وی پہر لوری درنان او درک تیاری وی پہر لوری درنان او درک یو سرک درنا راغلو ہم یتیمو ہم یسیر لباس کی پیوندنا نئی مالو نجاگیر نسو کی مددگار لرو پشانتی دفقیر پشاڑو پمیرو کلا پدشتو کی اسیر پشاڑو پمیرو کلا پدشتو کی اسیر خوب نائی دیر کھڑیو پر ایک د بیابان خوب نائی دیر کھڑیو پر ایک د بیابان تیاری وی پہر لوری درنان او درک تیاری وی پہر لوری درنان او درک ٹول خاری دخمنانو ٹول خاری دخمنانو ک فقیرو ک امیر پیغام د صداقتیو پجبا کی تاثیر آواز د حق زکار وڑا جڑنا کڑل اسیر بے یار مددگارا عالم نا کڑ تسخیر بے یار مددگارا عالم نا کڑ تسخیر ٹول خاری مخالفو چی کولو یہ بیان ٹول خاری مخالفو چی کولو یہ بیان تیاری وی پہر لوری درنا نو درک مثال نشت دے داسی بلد زڑنو انقلاب شک منو تائی ورکڑلو دہر یو سوال جواب دزان سرائی راوڑو ہم دلیل او ہم کتاب دزان سرائی راوڑو ہم دلیل او ہم کتاب پزڑنو کی سکون شو پاتی نشو استراب مثال دا انقلاب دا سی بل نشت پا دوران مثال دا انقلاب دا سی بل نشت پا دوران تیاری وی پہر لوری درنان او درک تیاری وی پہر لوری درنان او درک ہر جبر دا باطل دا حق پخپو کی شنس کور تیاری دا کپر لانلی رناش و پہر لور پزڑنو کی شوبل لکا چراغ د مینی اور دا نور د نبوت شو پدی ٹول علم کی خور دا نور د نبوت شو پدی ٹول علم کی خور طیبہ د مخنوری کڑو رنا تمام جہان طیبہ د مخنوری کڑورنا تمام جہان تیری وی پہر لوری درنا نو درک تیری وی پہر لوری درنا نو درک
د طیب الله خان په غږ کې د هغوی لیکل شوی نعت تاسو واورېدو اوس خپل راپور ته دوام ورکوو د پیر محمد کاروان په ټوله شاعرۍ کې عرفانی او صوفیانه مضامین ښه پریمانه دي خو اخرنی کتاب زرزری وزری د نورو کتابونو په نسبت دغه مضامین ډیر لري. هغه په دې حق له مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
له ماشومتوب نه مې دینی سبقونه ویل او په اصطلاح باندې دین هم زموږ په دې روح روان کې رخی زغلو دی دی بل خبره دا ده چې در زرزری و وزر کتاب چې چاپ کېده دی د چاپ نه مخکې دی کتاب تر چاپ د مخه ما د دعوت پهنتون کې د شرایط پهنځی لوستو نو په دې پهنځی کې زما د سیرت النبی د مضمون سره ډیره مینه وه او ډیر زړه مې ورسره لګیدلی و سیرت النبی داسې صحنې لرلې چې یعنی هغه د دین د پیغامونو تر څنګ ما دپاره ډیر شاعرانه الهامونه پکې وو یوه ورځ په سینټ کې ناستم زموږ استاد د سیرت النبی مضمون لوستې کولو نو په دې کې یو صحنه راغله وه چې د قرآن کریم آیاتونه به یا په پلنو تیږو باندې یا د حیواناتو په هډوکو باندې او یا د خرما په پوستکو باندې په اصطلاح د هغه د تانې په پوستکو باندې تختې به یې ترې ایستلې په هغه باندې به د آیاتونه لیکل کېدل نو زما زړه ته دوې د خرما ونې راغلې چې دا یوه بل یوه له بل سره مکالمه کوي د یوې د تختې غوڅې شوي دي او د قرآن کریم آیاتونه پرې لیکل شوي دي دغه بله خرما ګاونډۍ خرما دې ته راغلې ده او تسلي ورکوي چې ستا دغه پوستکی یا دغه تختې چې درنه بیلې شوې که دا بیلې نه وای تا به نوې څانګې راشنې کړې وه دی به نوې خرماوې نیولې وای هغه خرماوې زړې به بیا راغورځېدلې وای هغه به راځرغون شوي وه یو لښکر د شنو خرماوو به درپسې روان و دغسې یو مکالمه یو د ډرامې د یوې صحنې غوندې زما ذهن کې تمثیل کېده ما ته یعنی په عجزۍ وایم چې زړه هم راغله نو ما داسې یو شعر ولیکلو هغه دوی د خرما ونې دلته د زرزري وزرو کتاب کې له بده مرغه د یو بل شعر سره داسې جوخت راغلی ده لکه د هغه شعر برخه چې وي نو همدارنګه نو کله چې زه په دې شرایطو پوهنځۍ کې وم نو دې وخت کې د مونوګراف د لیکلو وخت چې راغی ما ته مې هم صنفیانو ویل چې ته به په شعر باندې مونوګراف لیکې ما وی ولا دا خو به ډیره سخته وي خو بیا د دوی خبره ما ومنله زړه مې اوبه ورباندې وڅښلې نو ما داسې یو وړوکی مونوګراف د یتیم محمد صلی الله علیه وآلہ وسلم په دې نوم باندې ولیکلو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ماشومتوب ځینې صحنې مې ما په شعر راوړې په اوږدو اوږدو شعرونو کې په لنډو شعرونو کې یو څه نور نعتیا کلامونه مې لیکلي وو هغه مې ورسره یو ځای کړل په همدې وخت کې زه لا د شرایطو د پوهنځۍ نه فارغ نه وم چې خدای پاک د عجزۍ د سفر د حج سفر هم لاره راته برابره کړه نو هلته چې لاړم ځینې شعرونه مې ولیکل د کعبې نه د طواف پر وخت باندې ما ابابیل مارغان ولیکل چې دا دغه د انسانان چې طواف کوي د دې مخالف داسې راته ویږي نو ما هلته یو شعر لیکلی یو همدیا کلام دا هم په دې زرزري وزرو کې راغلی دی بیا کله چې له مکې معظمینې مدینې منورې ته تلو نو په دې لاره کې اوږده لاره ده دښتې دي نو ما ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه د ماشومتوب خاطرې به راپه یادېدلې نو هلته ما بیا چې کله مدینې منورې ته ورسېدم یو شعر مې لیکلی یو نعتیا کلام مې لیکلی هغه هم په دې کتاب کې راغلی دی همداسې د قدر شپه یعنی د قدر شپه دغه دینی روایات چې دي یو خو چې موږ ته د قرآن کریم د لارې او یا په احادیثو د لارې راغلي دي د دې تر څنګ دا زموږ ژوند د پښتنو ژوند داسې دی چې خپله دینی روایات لري د دینی تعبیرونه لري اوس دا د قدر شپه ده په ماشومتوب کې ما دا خبره له خپلې مور نه له نورو پلار نه مې له نورو مشرانو نه مې اورېدلې ده چې د قدر شپه وه یوه ښځه پاڅېدلې وه یعنی روژه ما د پسلمي دپاره یې څه برابرول نو خپل غوایې لوشلې ده او دغه خوسکی یې یوه ونه را لوېدلې ده دنګه ونه د هغه پرته ده د دې سره یې تړلی دی نو کله چې سهار شوی دی دغه خوسکی نشته چې ګورې یې دغه ونه ولاړه ده او خوسکی د ونې له یوې څانګې نه راځانګې یعنی زموږ د خلکو داسې عقیده ده چې د قدر په شپه باندې دغه ونې هم په سجده پرېوځي نو دغه ښځې وایي ژړلي وو چې کاشکې خبره وای دا خو د قدر شپه تېره شوې ده خپل خوسکی چې د پاس د ونې د څانګې نه راویزان لیدلی دی نو دا د ماشومتوب دغه کم دیني روایات چې زموږ په فولکلور کې راغلي دي دغه هم زموږ زما په دې ذهن کې زما په دې ناخداګاه کې یعنی تحت شعور به ورته وایي په دې کې شته دي نو ځکه دا زما په شعرونو کې نعتیا او حمدیا کلامونه یا د صوفیانه ځان ته خو صوفي نه وایم خو دغسې یو څه راځي هغه زه په اصطلاح باندې په لوی لاس نه کوم خو یو شاعرانه غوندې تصویرونه راته لري او یو شاعرانه غوندې جهان راته ترسیموي نو زما په شعرونو کې ځکه راځي. نو دغه خبرې وی چې دغه د زرزری وزرو کې یعنی دغه د شرایطو پنځای مین وستو د سیرت درسونه دیم اثر را باندې کولو، بیا د حج سفر هم پکې برابر شو، او بیا د مونوګراف موضوع چې شوه دا هم نعتیا کلامونه وو. نو ځکه په دې کتاب کې یو څه نه څه دغه حمدیا کلامونه یا نعتیا کلامونه دغه به یو څه نه څه راغلي وي د نورو کتابونو په نسبت ډېر.
خو ډېر شاعران وایي چې حمد نعت لیکل تر نورو شاعرۍ ګران دي. د فلسفیانه افکارو شعر کولو دپاره مشهور پروفیسر شاه سعود د شاعرۍ اووه کتابونه چاپ شوي دي، خو په دومره ډېره شاعرۍ کې فقط یو نعت لیکلی دی. د دې د علت په اړه هغه مشال رډیو ته وویل.
د نعت لیکل آسان کار نه دی، لکه د سټکی راټولول چې هغه د هغې د شان مطابق فی زما اړه پې اوبه نه خوري، که ډېر همداسې د عظمت نه ډک ټکې ډېر ښکلی ټکې ډېر داسې، لکه خو زه وایم چې دا ټکې د هغې د شان نه کم دی. دویمه خبره دا ده چې لکه شاعرۍ کې ما ته د ټولو نه سخت کار د نعت لیکل ښکاري. زما په شعرونو کې داسې حمدیا اشعار شته، نعتیا اشعار شته، خو مکمل نعت لیکل ډېر ګران کار دی. لکه زما په نظر کې د یو عادي غزل پشان د یو نظم پشان دسی مشکل دی ډیر زیات. بل دا چې دې کې تسنو ناممکن نه، چې کم کیفیت ستا د نات نه ای، لکه کم دغه کې ته اسی هغه لفاظی کول پکې دسی لکه ماته خنخ کری حضور صلی الله علیه و آله وسلم، لکه د عشق هغه کم کیفیت ای هغه د پر بیا ټکی نه ملاویږي، چې کم ټکی ملاویږي دا هغه د شان نه کم وي. زکه نات لیکل ډیر ګران کار دی.
مصطفی سالک چې د نثر د ګڼو کتابونو ترڅنګ درې شری ټولګې هم چاپ شوې دي، مشال رډیو ته وویل چې تر اوسه صرف دوه نعتونه لیکلي دي.
دا خبره صحیح ده چې ما ډیر هم دوه نعتونه نه دي لیکلي، خو ما سراغ الفاظ نو کوم الفاظ چې د خدای د ستاینې د پاره او د محمد صلی الله علیه وسلم د ستاینې د پاره پکارو، هغه سی الفاظ او هغه سی تشبیهات زما ذهن ته نه راتله چې دومره لوړ وي چې زه پی باندې د الله تعالی ذات وستایم یا د محمد صلی الله علیه وسلم مقام وستایم. خو بیا هم زما په کتاب کې یو نعت شته دی، او یو نعت مې د کتاب نه وروسته لیکلی دی چې زو یار می صدقل محمد، مور پلار می صدقل محمد، دا خبر شاعری او کتابونه ټول افکار می صدقل محمد، پیښور د زړګي سر می تیلوګی شه، ننګرهار می صدقل محمد. نو دغه سناتونه او حمدونه زه په زه بیتونه راغلی دي زما په شاعری کې، خو ډیر چنه دي. کاش کې خدای توفیق را کی او داسې الفاظ پیدا کما چې زه په غی باندې خدای او رسول واستایم.
حاجی جان زه مومن چې د ډېر مدیر سره شاعری کوي، خو د شاعرۍ کتاب یې اوس چاپ شوی دی. مشال رډیو ته وویل چې د حمد نعت لیکلو لپاره د ډېر علم ضرورت وي.
زه خو یوازې دې لپاره دغه ضروری نه ګڼم چې یاره د حمد یا نعت شاعر دی، بلکې زه دې لپاره دا هم ضروری ګڼم چې دی پورا عالم او پورا د دین پر رموز او احکاماتو پوینو هغه سړی دی نعت لیکي. لکه اوس دا د سامان تړمه نبی سردار لازما، نو سره یو صاحب کېدی شي سامان تړلی او خدا بل چې لګیا دی، نو دی بیا زبانی جمع خرج کوي کنه. یا دغه نعت چې شاه مدینه یثرب کې والی ساری نبی تیرے در کې سوالی، نو دې صاحب نه دا تپوس کول غواړي چې بشک زمونږ پیغمبر د نبوت په اعلی ورفا درجه فائز دی، هغه کې هیڅ شک نشته. خدا حق دل څاور کړی دی چې نور نبیان د سوالګر کړی دی کنه، دغه یو قسم له نور انبیاو ګستاخی ده. نو دغه تناظر کې ضروری ګڼم چې دې لپاره په دغه اسرار او رموز سړی پوی، نو هغه دې نعت لیکي.
د حمد نعت لیکونکو شاعرانو نه علاوه ډېر رومانی، مزاحمتي، انقلابي او کمپرس شاعران داسې هم شته چې خپل شاعرۍ ته د حمد یا نعت نوم نه دی ورکړی، خو ځای په ځای پکې د خدای د لویۍ او د پیغمبر علیه السلام سره د مینې اظهار کړی دی. په دې حواله موږ دغه شاعرۍ ته هم حمدیا او نعتیا کلامونه ویلی شو. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
نصیب شو خود ایمان سرا، هم بزو جنت تا جانان سرا، هم بزو جنت تا جانان سرا.
چاچی دالم لمن اونا نیوا، چاچی دالم لمن اونا نیوا،
خوږ ایمان سرا هم بزو جنت ته د جانان سرا هم بزو جنت ته د جانان سرا څنګه مو نصیب شو خوږ ایمان سرا هم بزو جنت ته د جانان سرا هم بزو جنت ته د جانان سرا
دا مشال ریڈیو دا